السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. ویم تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. نن چهارشنبه ده، د 1499 کال د مرغومي ولسمه، د 2020 کال د جنوري شپږمه. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان مذاکره کوونکی هیئت پرون قطر ته رسیدلی او وایي چې د اوربند په مسله باندې به ټینګار وکړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو. په پاکستان کې د هزاره قومي اقلیت غړو پرون د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره خپل پرلت ته دوام ورکړی. دوی د کان کیندونکو د وژل کېدو په غبرګون دا کار کړی دی. دا مو بهرن سیمه ییزه موضوع ده. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له یو شمېر افغان لوړپوړو چارواکو سره د سولې په پروسه باندې خبرې کړې دي. د افغانستان لوی درستیز محمد یاسین زیاد هلمند ولایت امنیتي او مسؤولانو ته سپارښتنه کړې چې د دغه ولایت د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. او په بلوچستان ایالت کې د هزاره اقلیت وګړو پرون د درېیمې ورځې لپاره هم د یولسو کان کیندونکو د وژل کېدو له کبله خپل پرلت ته دوام ورکړ. پوره خبرونه. زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او له افغان مشرانو سره د سولې په پروسه باندې بحثونو ته دوام ورکوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلی خلیلزاد بیګا د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب او بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره په ګډه لیدلی. د ملي امنیت شورا د دفتر په اعلامیه کې راغلی چې په دې لیدنه کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر کمولو او اوربند، د افغان سولې په پروسه کې د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو او نړیوالې همکارۍ د جلب په هدف خبرې شوي. د اعلامیې له مخې دواړه لوریو هوکړه وکړه چې د افغان ولسمشر اشرف غنی او متحدو ایالتونو په همغږي به په سوله کې د یو خپلواک متحد او ولسواک افغانستان لپاره ګډ کار کوي او افغانستان به داسې سولې ته رسوي چې له ځان او نړۍ سره په ثبات کې د ترلاسه شویو ارزښتونو د ساتنې او پراختیا ځواک ولري. خلیلزاد پاکستان، افغانستان، ترکمنستان او قطر ته د جنوري په درېیمه په سفر وتلی او تر اوسه پاکستان او افغانستان ته سفرونه کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشرې سره په کتنه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل ښاغلی اتمر پرون له دیبرا لاین سره په کتنه کې په افغانستان کې د هر اړخیز اوربند پر فوري ټینګېدو تاکید کړی. یوناما هم په خپل ټوټر لیکلی چې میرمن لاینز د سولې له بهیره د نړیوالې ټولنې پر ټولیز ملاتړ خپلولو له ښاغلي اتمر سره بحث وکړ چې پر طالبانو د اوربند د منلو لپاره فشار راولي. طالبانو د اوربند له غوښتنې سره سره په افغانستان کې خپلې جګړې نه دي کمې کړي. د افغانستان لوی درستیز محمد یاسین زیاد د هلمند ولایت امنیتي او دفاعي مسؤلانو ته سپارښتنه کړې چې دغه ولایت د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. د دفاع وزارت یو بیان فواد امان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل ښاغلی ضیا پرون سه شنبه هلمند ته تللی.
د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د هلمند وضعیت ارزونې لپاره دغه ولایت ته سفر وکړ. په دې ولایت کې د ملي اردو لاسته راوړنې وستایلې او د هلمند لوړپوړو چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې د هلمند د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره نور اقدامات وکړي.
په هلمند کې د 2020 کال په وروستیو کې پراخې حملې وشوې، تر دې چې د ښار دوه درې حوزې هم د طالبانو لخوا ونیول شوې. افغان حکومت وایي چې په هلمند کې له طالبانو څخه د سیمو د تصفیه لپاره جدي عملیات کوي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د هزاره اقلیت وګړو پرون د درېیمې ورځې لپاره هم د یولسو کان کیندونکو د وژل کېدو له کبله خپل پرلت ته دوام ورکړ. په دغو یولسو هزاره وګړو کې وتنه د افغانستان دي. د یکشنبې سهار وختي د کوټې په 50 کیلومترۍ په مچ سیمه کې د وسلوالو په حمله کې وژل شوي. د اسلامي دولت ډلې د دغې حملې مسؤلیت منلی. په بلوچستان کې د مدافع وکیلانو د ټولنې مشر منیر کاکړ د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
دا رنګ واقعیت د داخه ادارو پر کارکردګي باندې سوالیا نشان دی. نو تحقیقات و چې د دغه جوهات چې
اعتراض کوونکو وړ مشپه چې هوا سړه وه په موقتي کمپونو کې تیره کړله. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دغو کان کیندونکو وژنه نازوان مردانه عمل بللی دی. نړیوال بانک خبرداری ورکړ کده کرونا وایروس یا کووید 19 ناروغي پیښې زیات شي یا خلکو ته د کرونا وایروس ضد واکسین ورکول وزندېږي وضعیت بلا خراب شي. د فرانسې خبری اژانس په حواله نړیوال بانک پرون سه شنبه په یو راپور کې ویل د نړۍ اقتصادي لړلی تروسه تد ده. په راپور کې ویل شوی چې د کرونا وایروس له کبله راغلی اقتصادي رکود په میلیونونو کسان له بېوزلۍ سره مخامخ کړي دي. د ورلد میټرز ویب سایټ د راپور له مخې تروسه په نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر شپږ اتیا میلیونو څلور لکو اوښتی او تر یو میلیونو اتو لکو اته سوه ډیر کسان په دې ویروس مړه شوي. د امریکا د متحدو ایالتونو په جورجیا ایالت کې د مشرانو په بخښنې سره د امریکا په جورجیا ایالت کې د مشرانو جلګې لپاره د ټاکنو په دویم پړاو کې رایه اچونه پیل شوې ده. د جنوري د پنځمې د ټاکنو نتیجه به په واشنګټن کې د قدرت د توازن او د خپل اجنډا د پرمخ بیولو لپاره د ټاکلي ولسمشر جیو بایدن په مشرۍ د نوې ادارې ځواک څرګند کړي. جمهوري پال سناتوران ډیوید پردو او کلی لوفلر له خپلو ډیموکرات رقیبانو جان اوسوف او رافایل وارناک سره سیالي ته ولاړ دي. دغه ټاکنو نهایي نتیجه به په روانو څو ورځو کې معلومه شي. او د ارمنستان د ولسمشر ارمن سارګسیان د کرونا وایروس ټیسټ پرون سه شنبه مثبت شو. د محلي رسنیو د راپورونو له مخې سارګسیان د نوي میلادي کال په جریان کې بریتانیا ته سفر کړی و. هغه هیواد چې د کرونا وایروس نوې بڼه پکې لومړی خپره شوې. په راپورونو کې ویل شوي چې اووه شپېته کلن سارګسیان د نوي میلادي کال جشن په لندن کې له خپلې کورنۍ سره تیر کړی. د هغه د روغتیايي وضعیت په اړه نور څه نه دي ویل شوي. رسمي ارقام ښیي چې تر اوسه په ارمنستان کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې تر یو لک او شپېتو زرو زیاتې دي او نږدې 2900 کسان په نتیجه کې مړه شوي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان هم په کرونا وایروس اخته شوی و چې په جون میاشت کې روغ شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه سلور. هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټه منفي شپږ. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه منفي درې. مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه یو ټیټه منفي پنځه. او جلال آباد اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه شپږ.
خبرونه مو اوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې دا مطالب خبرو. د افغانستان مذاکره کوونکی هیئت د طالبانو له مذاکره کوونکو سره د خبرو لپاره قطر ته رسیدلی. د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزن وایي ټینګښت پور بند باندې دی.
ټینګار په دې شوی دی چې باید په افغانستان کې روانه جګړه چې ملکي خلک وژني او تلفات ورکړي دا باید ودرېږي.
خو واقعا هم طالبان اور بند کوي. امریکا میشته افغان سیاسی کارپو هاشم وحدتیاری پاړوایی
طالبان به څو شیان وغواړي او هغې نه وروسته بیا اوربند ته دوی آماده کیږي.
یو به دا وي چې د دوی څو زره بندیانو خوشي کول وي، او دویم دا چې امریکایان به په خپل وخت د افغانستان څخه ووځي.
په دې هم راپور درته خبرو چې پاکستان کې د هزاره قومي اقلیت غړو پرون د درېمې پر لپسې ورځې لپاره خپل پاتلت ته دوام ورکړی.
دا واقعي خود اول واقعي نه دي، موږ دا سر نه خلاصيږي. دا چیش کیسه دي؟
څنګه انسانيت دي چې بګونانان مزدوران بے کسان ته دومره بے دردی سره دا ذبح کوي؟
د جنري په لومړیو کې په بلوچستان کې 11000 کان کیندونکو او وژل شول. بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. د دولت مذاکره کوونکی هیئت د سولې د خبرو د یوې نوې مرحلې د پیل لپاره پرون قطر ته رسیدلی. تمه ده چې دواړه لوري د قدرت د شریکولو تر څنګ په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت پر امکان او د جګړو د کمولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي تر ډیره پورې ټینګښت په اوربند باندې دی. هغه غوښتنه چې له مذاکره کوونکي هیئت څخه د افغانستان ګڼو خلکو مطرح کړې ده. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
په پام کې ده د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د قدرت د شریکولو تر څنګ پر ځینو نورو موضوعاتو هم بحث وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د مذاکرو په دویمه مرحله کې به تر ډیره په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت او د جګړې پر بندېدو زیات تمرکز وسی. د دې شورا ویان فریدون خوزون پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په افغانستان کې لبیلابیلو اقشارو سره په سلا مشورو کې د جګړې د بندولو غوښتنه سوې ده.
ټینګار په دې شوې ده چې باید په افغانستان کې روانه جګړه چې ملکی خلک وژني او تلفات ورکړي دا باید ودرېږي، او په مذاکرات کې به د مذاکره کوونکي ټیم اولویت هم همداوي او مکتمل ورو چې په دې ډول د مذاکراتو کې د افغانستان د خلکو د غوښتنې ته ورسیږي او په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي موږ سرتاسري وربند ته ورسیږو.
په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د سپتمبر پر 12مه مذاکرې پیل کړې چې تر دریو میاشتو بحثونو وروسته د اصلي مذاکرو پر کړنلار او مقدمي موافقه وسوه چې وروسته د دریو اونیو لپاره وقفه پکې راغله. پرون قطر ته تر روانېدو مخکې د افغان دولت د مذاکراتي هیئت مشر معصوم ستانکزي په یوه ویډیوي پیغام کې وویل دوی هیله مند دي چې دواړه مذاکره کوونکي د جګړې پر بندولو سلا وکړي. خو په امریکا کې میشته د سیاسي مسایلو تحلیلګره نیلوفر سخی پر اوربند او د جګړې پر سلا کېدو باسونو ته ډیره خوشبینه نه ښکاري.
زه فکر نه کوم چې داسې ژر یوه اوربند یا هم اورکم ته هیله من و اوسو. کله چې شکیل لور یوه تړون ته نږدې کېږي ورسره تاوتریخوالی زیاتیږي. په ټوله نړۍ کې د سولې پروسو دا خبره څرګنده کړې ده.
که څه هم په قطر کې د سولې خبرې روانې وي ورسره په افغانستان کې جګړې هم شدیدې سوې وي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د افغانستان، پاکستان، قطر او ترکمنستان په سفر وتلې پرون د پاکستان تر سفر وروسته په کابل کې د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزي، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او نورو سیاسي څیرو سره وکتل. زلمی خلیلزاد ویلي قطر او څو نورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د مذاکرو په بله مرحله کې محسوس پرمختګونه وسي. ګڼو سازمانونو او سیاستوالو د مذاکرو د دویمې مرحلې د پیل هرکلی کړی او تمه یې ښولې چې دغه مذاکرې د یوې ښې نتیجې سبب سي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په یوه اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د روانې جګړې د بندېدو او بالاخره سولې ته د رسیدو لپاره دغه مذاکرې مهمې دي. په کابل کې د فرانسې سفارت ویلي دوی د افغانانو تر څنګ ولاړ دي چې د سولې مستحق دي، داسې سوله چې د ډیموکراتیکو ارزښتونو د خوندیتوب سبب سي. دغه سفارت د اعتماد جوړونې او د مذاکرو د بریا لپاره د هدفي وژنو ختمېدل او په افغانستان کې د اوربند ټینګښت مهم بللې دي.
و موریدل چې د افغانستان مذاکره کوونکی هیئت په دې غوښتنې سره قطر ته تللی چې هلته به د اوربند په مسله باندې ټینګار وکړي. خو آیا واقعا هم طالبان د اوربند مسلې ته لومړیتوب ورکوي که څنګه؟ په دې تړاو همدارنګه د افغان سولې سره د نورو مرتبطو موضوعګانو په اړه باندې صالح محمد صالح د امریکا د متحدو ایالتونو په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د نړیوالو چارو د یو انسټیټیوټ له مشر هاشم وحدتیار سره مرکه کړې ده. په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا دا وار به په مذاکرو کې د اوربند پر ټینګښت او د جګړې پر بندېدو دواړه لوري یوې موافقې ته ورسیږي؟
د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ اصل مذاکرات اوس پیل شول. د افغانستان خلک، د سیمې هیوادونه، نړۍ، امریکا او ملګرو ملتونو ټولو پر طالبانو فشارونه زیات کړي تر څو طالبان په افغانستان کې اوربند وکړي. اوس په دې مذاکراتو کې تمه دا ده چې طالبان به خپل شرطونه ولري د اوربند په بدل کې. زه فکر کوم چې طالبان به څو شیانو غواړي او هغې نه وروسته به بیا اوربند ته دوی آماده کېږي. یو به دا وي چې د دوی څو زره بندیانو خوشي کول وي، او دویم دا چې د افغانستان حکومت او د امریکایان دواړه تضمین ورکړي طالبانو ته چې د اوربند نه وروسته به هم مذاکرات جدي ګڼل کېږي او امریکایان به په خپل وخت د افغانستان څخه ووځي. د دغو شرایطو پر اساس زه فکر کوم چې طالبان به بیا هغې نه وروسته او یو څه شرطونو وروسته اوربند ته حاضر کړي.
په امریکا کې په دوو دریو اونیو کې نوې اداره راځي. څه ویل کېږي چې د نوې ادارې له راتګ سره به د سولې د هڅې چې امریکا یې په رهبرۍ کې یو نه یو ډول نقش لري دغسې دوام پیدا کوي؟
امریکا نوې اداره به د افغانستان د سولې پروسه همداسې مخته بوزي، خو د ترامپ د ادارې سره به څلور توپیرونه ولري. یو دا چې ترامپ غوښتل چې د افغانستان څخه ټول عسکر وباسي، چې جو بایدن به دا کار ونه کړي، او که د افغانستان څخه ټول سرتیري هم وباسي مسؤولانه به دا کار وي، اغم که چرته ټول وباسي. دویم دا چې ترامپ غوښتل چې ټول سرتیری د افغانستان څخه وباسي. خو جو بایدن اداره به لاس نه کوي، ځکه هغه وی داسې چې د ترګره ضد یو څه ټیمونه د افغانستان کې باید دوی ولري. دریان داره چې ترامپ د سرتیرو د وتلو اړوند یو اړخیزه پریکړه کوله، خو جو بایدن به د ناټو په چوکاټ کې پریکړه کوي چې هر پریکړه کېږي هغه به د ناټو پریکړه هم اوسیږي. او آخري توپیر هم داره چې د امریکا او طالبانو هوکړه کې د سیمې هیوادونه سایډلاین شوي وو، خو جو بایدن اداره به بیا د سیمې هیوادونه په دې کې دخیل کړي، ځکه په نوه د انوا هغوی به تضمین کوونکي اوسیږي، یا د امریکا یا د طالبانو. تهران او بیجینګ د دې پروسې څخه تقریبا پوره وتلي وو، ځکه د امریکا رابط خراب و د ترامپ د ادارې. تهران او بیجینګ په دې تمه دي چې که د امریکا نوې اداره چې راځي، د هغوی سره به د دوی رابط بیرته نورمالیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د قدرت د شریکولو ټکي ته اشاره شوی چې زلمی خلیلزاد به دا ور ورباندې له چارواکو سره خبرې کوي. دا څه معنی لري؟
د افغانستان حکومت په دې کوشش کې دی چې طالبان د جمهوریت تر چتر لاندې نظام کې مدغم کړي. د بل طرفه طالبان په دې فکر کې دي چې مونږ امریکا او ناټو ته ماتې ورکړه، نو دلته به امارت راګرځي، یا به نوم بدلیږي یو بل اسلامي نظام به وي چې اقتدار کې به یې طالبان وي. دغه اعلامیه چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت خبره کړې، د دې نه داسې جوته کیږي چې دوی داسې کوشش کوي چې د افغانستان حکومت او طالبان مشترکاً یو نظام جوړ کړي، د افغانستان یو سیاسي نظام جوړ کړي چې هغه کې هم دواړه طرفونه اوسیږي، هم د افغانستان سیاسونه اوسیږي، او ټول طرفونه په هغه کې ځان وګوري.
امریکا میشته افغان سیاسي کارپوه هاشم وحدتیارو چې د قطر د سولې د تازه مذاکرو د پیل په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له فریبا ظاهر اورو.
فارن پالیسی خبرونی په خپل وروستي غنه کې د افغانستان د سولې هڅو په اړه یو مقاله لیکلی چې نوم یې دی د سولې مذاکرات داسې مهال بیا پیلېږي چې افغانستان له هدف یو جنو سره لاس او ګریوان دی. خبرونی په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خبريالانو، مدني فعالانو او سیاسي شخصیتونو هدف یو جنو ته په اشاره د جمعې په ورځ په غور ولایت کې د یو خبريال بسم الله عادل ایماق وشل کېدل یاد کړی دی. شغله ایماق پنځم خبريال چې په تیر دوه میاشتو کې په افغانستان کې وشل سو. فارن پالیسی د نیویارک ټایمز راپور په استناد لیکلی چې وای لشته لژه یو سلو شپږ دېرش ملکی کسان او یو سلو اته شپېته افغان امنیتي ځواکونه په تیر کال کې وژل سوي دي. په دې توګه د لیکوال په باور دا کال د دې ډول بریدونو لاړخه یو له خونړیو کلونو څخه وو. په داسې حال کې چې افغان چارواکي طالبان د دغو بریدونو مسؤول ګڼي، خو لا هم چا د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی اخیستی. فارن پالیسي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند سنیلاګت څرګندونو ته اشاره کړې چې تر ډېرې مودې وروسته یې په لومړي ځل طالبان د هدفي وژنو مسؤول ګڼلی دي. نوموړي خپل ټویټر باندې لیکلی چې داسې بریدونه باید د سولې د بریالیتوب لپاره ودرول سي. انټل نیوز خبرونې چې غالبا د هیوادونو د استخباراتي فعالیتونو په اړه راپورونه خپروي، یو مطلب لیکلی چې نوم یې دی افغانانو لس چینایي جاسوسان چې ادعا کیږي له طالبانو ډلو سره یې اړیکې نیولې وې له هیواده ایستلي دي. په دې مطلب کې لولو د افغانستان حکومت دغه چینایي استخباراتي افسران وروسته له خپل هیواده وایستل چې ګواکې له طالبانو کړیو سره یې اړیکې نیول واضح سوي وو. په عین وخت کې په دې وروستیو کې سپینې ماڼۍ ته هم داسې معلومات ورکړل سوي چې ګواکې پیکینګ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو په بدل کې ځینو افغان توندلارو ته د انعام ژمنه کړې ده. یو شمېر هندي خبري اژانسونو تیر میاشت راپور ورکړ چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دسمبر پر لسمه په کابل کې لس چینایان د جاسوسۍ په تور ونیول. راپور زیاتوي په دې کسانو کې لږ تر لږه یوه مېرمن هم وه او ګمان کېږي چې د چین استخباراتو ته یې کار کاوه. د هندي رسنیو د راپورونو لمخي دغه چینایي اتباو له کابل څخه د خپل فعالیتونو د مقر په توګه کار اخستی څو د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ یو تقلبي انزور جوړ کړي. د هغه غورځنګ د چین په مسلمان میشته شنجن ایالت کې فعالیت کوي. د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په شنجن کې د اویغورانو یو بیلتون پاله وسلواله ډله ده. ویل کېږي چې په کابل کې د نن د چین د جاسوسۍ د دې هستې د جوړېدو هدف د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د هغو پلویانو نیول و چې په افغانستان کې فعالیت کوي. د نېشنل انټل خبرونې په دې مقاله کې ادعا شوی چې لږ تر لږه دوه چینایي جاسوسانو له حقاني شبکې سره هم اړیکې درلودې. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ازادي رادیو ته غوښتاست دولت شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. ورزو پکتیا ته د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ځنغوزیو د پروسس فابریکې په فعالیت پیل وکړ. دغه فابریکه چې د رحیم ګردیزی شرکت لخوا جوړه شوې په جوړېدو یې شپږ میلیونه ډالر لګښت راغلی چې په یو ساعت کې د دوه ټنه ځنغوزیو د پروسس وړتیا لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دغې فابریکې د پرانیستې مراسمو ته په آنلاین توګه وینا وکړه او بهرنیو چارو وزارت ته یې دنده وسپارله چې په بهرنیو هیوادونو کې افغان تولیداتو ته بازار موندنه وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د زنغوزیو د پروسس فابریکه چې نن یې د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرانیسته وشوه، افغان ولسمشر هم د مراسمو ته د کابینې د یو شمېر غړو په موجودیت کې په آنلاین توګه وینا وکړه. ولسمشر اشرف غنی وویل چې نوموړی د یوه صنعتي او صدراتي افغانستان غوښتونکی دی او په دې برخه کې فرصتونو ته په کتو به سوداګرو او پانګوالو ته هر ډول اسانتیاوې رامنځته کړي. نوموړي اړوند وزارتونو، ادارو او په ځانګړي ډول بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارله چې د افغان افغانستان د صادراتو لپاره په بهر کې مارکیټ پیدا کړي.
او دلته زخیرم پناستی نو موږ تاسو باید په یو کار کې باندې راستو چې هر قلم کې چې اوس صادرات لري با څنګه په اساسي توګه پروسس بسته بندي او دې کې بدل کول شي. کمی زیاده سید نسته لاغه من مننه کوم چې بسته بندي بدل کړي اوس کافی امکانات شو. نقش وزارت خارجه د قسمت بازاریابي، د قسمت جذب سرمایه و د قسمت کمک به سرمایه گذارایی شد.
د رایم ګردیزی ګروپ مشر وایي د دې فابریکې په جوړېدو شپږ میلیونه امریکایي ډالر لګښت راغلی چې له فعالیت سره سم به پکې سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د دې فابریکې مشر حمید ګردیزی وایي
د فابریکې تقریبا درې برخې لري او اول فاز اوس افتتاح شو، دوه فاز لري نور هم بس فعاله ده او تقریبا په حدود شپږ میلیونه ډالر د ټولو په دې هغه ابتدایي سرمایه ګذاري ده او فیران دفتر چې در کاری اصول پندوز کسه دی اما سجم تو زور کسو پوری ده ده کسان رو کنجایش نده در فتی پا یو ساعت که دوتا نده او که سری ساعت کارو که پندوز نه دو فیر مکمل پرسس کهوی سپینوی او ده سادرات باره اماده کهوی.
له بلې خوا د زنغوزیو کاروباریان بیا د دې فابریکې جوړېدو ته خوشحاله دي، وایي چې په دې کار سره به زنغوزی په ښه قیمت او د افغانستان په نوم نړیوال مارکیټ ته لاره پیدا کړي. دوی وایي له دې وړاندې زنغوزی په قچقي لارو او کم قیمت نورو هیوادونو ته وړل چې زیاته ګټه به د دوی په پرتله د قچقبرانو په برخه وه.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په پاکستان کې د هزاره قومي اقلیت غړو پروند درېمه پر لپسې ورځې لپاره خپل پرلت ته دوام ورکړ. دوی په بلوچستان ایالت کې دغه قوم د یولو سکان کیندونکو د وژل کېدو په غبرګون کې په اعتراض راوتلي. په دې کې اوه کسان د افغانستان اتباع دي. د کوټې په نږدې 5 کیلومترۍ کې د وسلوالو په حمله کې یولس سکان کیندونکي د جنوري په لومړیو کې وژل شوي وو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش افراطي وسلوالو د دې پیښې مسؤلیت منلی. صالح محمد صالح رپورټ لري.
اعتراض کوونکو وړمه شپه په داس حال کې په کمپونو کې تیره کړه چې هوا سخته سړه وه. د هزاره قوم دغو غړو چې د قاتلانو د مجازاتو او د ایالتي چارواکو لرې کیدلو غوښتنه کوله ویلي تر هغو چې غوښتنې پر ځای نسی خپل پرلت ته به دوام ورکړي. د دوی دریو اعتراض کوونکو په کوټه کې د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل
من مستو حسین دی تا وکی خدا اول وکی ندی مجدا سر نخلاسی جی دا چیش کسدی
زمانم سید عاقل دی پستا یو کال دا یو شیطان نه دی هر وخت قربانی کیږي جوس مز دا حکومت غواړي چې یو سم نیسی خلق دغه بیغمی کارو بار کوي
زمانم محمد موسی حسینی دی دا چې افراد دی د انسانیت دشمن دی و نن ورځ یموز دلته احتجاج کوو دنیا ته دا پیغام ورکای کی دا څنګه انسانیت دی چې بیگونانان مزدوران بیکسان ته دومره بدردی سره دا ذبح کوي و دا واقعا قابل مذمت دی په هیڅ مذهب کې نه دی په هیڅ قوم کې نه دی
د یولو سکان کیندونکو تر وجل کېدو وروسته په زرګونو کسانو د پاکستان په څو نورو شهرونو کې هم لاریونونه وکړل په کوټه کې مظاهره چانو د دوشنبه په ورځ د وجل سویو د جسدونو د لیږدولو پر مهال لوی لاري وتړلې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویل چې په وجل سو کې وطنې د افغانستان وګړي دي د پاکستان د کورونای چارو وزیر شیخ رشید احمد له اعتراض کوونکو سره تر کتنې وروسته ژمنه وکړه چې د دې حمله تراهان به عدالت ته راوستل شي هغه ویلي چې د هر قربانی له کورنۍ سره به 2,000,000 او 15,00,000 پاکستانی روپۍ چې د 15,600 امریکایي ډالرو معادل کیږي مالی مرسته وسی د کورونای چارو وزیر د ایالتي چارواکو د لری کېدو لپاره د اعتراض کوونکو غوښتنه رد کړه او وی ویل چې دا موضوع دی نه سیاسي کیږي د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یولو سکان کیندونکو پیشه تروریستي نازون مردانه او غیر انساني عمل بللای دی د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخي په هزاره قوم پوري اړوند شیعهګان تر دې مخکې هم د افراطي سنی وسلولو ډلو لخوا په نشستې ودی بلوچستان چې د ایران پولی او ډیورند کرښه ته څیرمه پروت دی له 2004 میلادي کال راهیسې د فرقوي شخړو د افراطي جنګیالیو د حملو او د بیلتون غوښتونکو د بلوا شاهد دی چې په دې لړ کې په زرګونو کسان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي
لاندو خبرونو ته ښه راغلی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او له افغان مشرانو سره د سولې په پروسې باندې بحثونو ته دوام ورکړی ښاغلی